خپل سړي دوال لوړوي یا قیمتونه کې اضافه راولي د دغه مخنیوي
یا خو دغه کرونا ویروس راغله کاروبار نشته خلک اوسګار دی پیسې نشته بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمت بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي دواګان قیمت دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ او سره مخ شي
دوی له اړوند ورګانو نغوړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي روډې ته وویل
زمونه کې مارکیټ کابل دوا را قیمت بکنه ما مجبور مکلف هستم
موږ درمل له کابل څخه راوړو حالت په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی په کندوز کې د پنګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي هم دغه ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل
سره ساده وای بلند شوه چې ګویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا
را موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږي سره خپل هڅې پیل کړي ترڅو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیات ستونزو سره مخ نشي په ورته وخت کې د کندوز دی والی وین اسمت الله مرادی بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي
دا مثلا موږ د مربوطه کمیټې ته سپارو چې ترڅو وکولای شي دغه نرخونه کنټرول کړي ځکه موږ پوهیږو چې خلک بې وزله دي خلک وظایف نه لري دنده نه لري نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي
د کندوز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 348 تنو ته رسیدلی دی خو د کندوز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي د سنگین ولسوالۍ پیښه باید افغان چارواکي او طالبان په ګډه تعقیب کړي فضل کریم درویش د پکتیا له ځرځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر وژنه ډیر سخت خوشینی یو عتیق الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله ډیره شوې ده دواړه خواوې باید جدي پاملرنه ورته وکړي حکمت الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي په هلمند کې هدفي وژنې او ملکی تلفات ډیر شوي دي حبیب عمر عمری د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند او د حکومت او بخې د حکومت او طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او نور دي د بیګناه انسانانو له وژنې لاس واخلي محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي ک امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ ستونزه نه پیښیږي ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستی ډلې ته ماته ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي تازه خان سمسور لیکي په هلمند کې د ملکی وګړو وژونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسیدلی که حکومت په جدي ډول غم ونخري نو پر حکومت د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت د درویش کلي د لارې کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی له حکومت نه غواړو چې هغه هم بشپړ کړي تاسو پیغامونه وو چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره مو شریک کړل قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام تر بولم
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو تر بولم. په نننې غنې کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
ذکر له سارنه چې ګرد مخې خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم، مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
اوران ګېډی رپ نرمه ژبراته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیرې.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مورې خان دا سړی نه دی پیژندلې او د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورې خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو. دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په افغانستان کې ژباړه د یو هېر شوي لومړیتوب په توګه هغه هېر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هېر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج.
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب سه. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و، چې په تیرستیو کې چې ژباړه که هم ډیر زیاته مهمه ده، خو یو هېر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدل، لکه یو هېر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو، او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کیږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي. په دې وروستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کیږي.
ژباړه کې
دکتورا ورکول کیږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د خصوصي سکتور تر څنګ جنگ په ډیره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډیره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډیر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډیره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه. موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې مروزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډیر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا یې نو وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او عوامه په هوای ډېر کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه که له انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په کړي هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم وي. اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي. خاص نه ده، دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کمدستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تاسو سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او کنه پلان لري؟
ما صرف یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډاله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو امتحان باندې تیره شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دي، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان کړو. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي، ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا اورېدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره کنه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کومه تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو. کچیرته اره پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي، عاطفه ور سره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرضاً د بل چا تقلید وکړو.
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه؟ اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر ولولي چې هغه چودنه یاد کړي، د هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړي، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونن ولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پام دی کېدی چې هغه وخت به خلک ولولي، ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلې. یعنی اوس فردن لوګر کې بسم الله صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي. بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور او غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمل صاحب د محیط پیښې دي. بسمل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته، البته په هنر او په فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وای چې دا شاعران دي د هنر للارې د تاریخ خواتم لګورتاو شي، نه دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي.
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده، اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا اوس هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راغلي، درویش دورانه دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای. اوس که مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږه د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر، چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم در
او آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نشي، مور ته بوای چې ساړه می شي، هسې نا جوړه ما نور څه خبره نه ده، تب ارمان زما کولای نشي، د کور کارونه به دی پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړي نه، تب ارمان زما کولای نشي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تدبیر چې یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه، دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي، فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکي.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کیږي. یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولای شي چې کمی ما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي، نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو شاعري به مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عام اصطلاح موډ جوړته وي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس هر خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه حالت
دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي، یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس مبارکی
کچیر شاعری فرمایشی چې بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه،
او شاعری
ته به رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشی شاعری وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي که نظمونه لیکي، پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه. نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه. هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم، د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم، مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم، هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپاره سپسرلی تیر شوی وم. هغه وخت ډیر شوختم بل او دلند فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري، که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه، ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ خانو کې صدا سید چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایا. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کله خو به دې نه یادېږي؟ یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر، نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دو زاره خارونه و چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودانو. ابن خردازه بوایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه و فرسخه لري او اوسګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي.
نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطبالدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطبالدین به هلته زېږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطبالدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند باله شي، دا روایت خو د قطبالدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطبالدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطبالدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطبالدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطبالدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیه او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده اثر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هره دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویرېږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویرېږم خدایا، دا څنګه دې په موږ ځان کړو ناخبره الهي، دا موږ دې بندگان یو له سره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، یو خوالی لام شما او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بیا سرې پرېښودې،
زما تور سره دی بے کور بے حجره پری خو دی زما د گل په شان ته خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سره مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی د مشاتی او د فراون لری پنجره کې ور کړی نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړی دی خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لوی بهانه دی کړل زموږه وینه چې د زهر پیمانه دی کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه دلته د میندو خماران غیږو کې مل ویوه موري ما بچ کړه دا آواز لزړنه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړنه چرته وزي کومورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړنه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوټک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنۍ په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونې او په ژوندونې بستر هم نه بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه پورت آسمان ته په کتو باندې مجبور شوم الهی تا ته په ګیلو باندې مجبور شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
پل تورکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تورکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا تورکړه ضرور پزړ کې ما ته خدایا
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.